کوم کور ودان چې د قصې په وخت په افغانستان کې اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې اوري چې افغان امریکایي چارواکي وایي د سیمې د دولسو هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریکي مبارزې ژمنه وکړه. د پروګرام دویمه نیمایي د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام ته ځانګړې ده. له هلمند د افغان ځواکونو د یوې خاصې قطعې د عملیاتو په اړه باندې هم چې د سنګوریانو قطعه نومیږي او یادول شوې ده، په همدې نوم تاسو ته یو ځانګړی او مفصل رپورټ لرو. له موږ سره پاتې شئ په دې پروګرام کې. خو تر هر څه مخکې مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، په کابل کې د سیمې د دولسو هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړ پوړیو پوځي چارواکو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې ګڼ شمېر افغان کډوال خپل هیواده وباسي. په بهرنیو خبرونو کې موري چې راپور نه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلې دي. پوره خبرونه. په کابل کې د سیمې د دولسو هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړ پوړیو پوځي چارواکو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد پر شریکه مبارزه ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان د لوی درستیزانو سربیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو لوی درستیزان او لوړ پوړي پوځي قوماندانان راټول شوي وو. همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي لوړ پوړي نظامي قوماندان جنرال جان نیکلسن او د ناټو ځینې نور پوځي قوماندانان هم پکې شامل وو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو ویاند ټام ګریسبک د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې له نږدې سره وګوري.
پیسي دفاعس اوسو ریټریټډ دیر کمټمنټ ټو فایټینګ ټیرورزم تھروټ دی ریجن and discussed ways of working together.
د دفاعي مشرانو همدارنګ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د خپلې ژمنې تکرار کړې او پر هغو لارو چارو خبرې وکړې چې په شریکه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي او نورو هغو امنیتي اندېښنو په برخه کې کار وکړي چې لیوبل هیواد ته اوړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنیش هم ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په شمول د هیوادونو پوځي مشرانو ژمنه وکړه چې په خپلو سیمو کې به د ترهګرو د مالي تمویل د سرچینو پر ضد اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې ګڼ شمېر افغان کډوال خپل هیواد وباسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر د جرمني خبري اژانس ته د سې شنبې په ورځ وویل دوی خپل پلان له 300 ستنېدونکو کډوالو څخه 100,000 کډوالو ته پورته کړی. د یو نامه دي چارواکي ویلي ښایي د راستنېدونکو شمېر تر دې هم زیات وي. ملګري ملتونه په افغانستان کې روانې ناامنۍ او کم امکانات له پاکستان څخه په ګڼ شمېر د کډوالو د ستنېدو په صورت کې لوی اندېښنې ګڼي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو سره نرم چلند کوي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي د سې شنبې په ورځ د امریکا سنا استخباراتو کمیټې ته وویل د واشنګټن د هغو غوښتنو وروسته چې له اسلام آباد د وسلوالو ډلو پر ضد نور اقدامات غواړي، د پاکستان پوځ یوازې هڅه کوي چې د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد ظاهران جدي ښکار شي. نوموړی وایي د طالبانو او نورو ډلو پر ضد په روانو عملیاتو کې پاکستان هڅه کوي چې زموږ د غوښتنو په وړاندې ځان فعال وښیي، خو کوم اقدامات چې تر دې اوس کړي پر دې ډلو یې د پام وړ فشار نه دی راوړی او ډیر دوام نه کوي. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ درېیمه یو ورځنۍ لوبه وشوه چې افغانستان وکولی شول د شپږو وکټو په توپیر دغه لوبه وګټي. راشد خان 15 وکټې واخیستې او غوره لوبغاړی هم ونومول شو. د راشد خان ځینو لوبډلو له هغې ډلې سن رایزر، ساسکس کاونټي ټیم او د کرکټ نړیوالې شورا د راشد خان د 15 وکټو اخیستلو مهارت ستایلی دی. افغان ټیم پرون د زیمبابوې ټول لوبغاړي په 155 منډو آوټ کړل او بیرته دغه منډې د رحمت شاه او ناصر جمال په نیمه سلیزو پوره کړې. راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د ډېرو زور په سیمه کې تیرونې د سوریې د حکومت پر طرفدارو وسلوالو د امریکا په هوایي بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنوي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د دې پیښې په اړه معلومات نه لري. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیا نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تاکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د سې شنبې په ورځ د امریکا سنا استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې د امریکا لوړپوړو مشرانو وویل چې ماسکو د 2018 کال د امریکا د ولسمشري انتخاباتو رئیس د امریکا په سیاست کې د نفوذ کولو هڅې نه دي کمې کړي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر ډان کوټس د خپل هیواد سناتورانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او زموږ د ځینو اروپایي متحدانو پر ضد به دوامدار او زیان رسوونکي آنلاین فعالیتونه دوام وکړي. ماسکو پر لپسې دا تورونه رد کړي دي. او اسرائیلی پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هیواد لوی څارنوال دی اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. د سې شنبې په ورځ اسرائیلي پولیسو په یو بیان کې وویل د دوی د نتنیاهو په اړه د هغو ادعاو څېړنه کړې چې وایي د نوموړي میرمنې قیمتي تحفې چې ځینې لسګونه زره ډالره ارزښت لري له خپلو بډایو ملاتړو ترلاسه کړي. اسرائیلي پولیس هغه تورونه هم څېړي چې وایي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دویت احرانو په نوم د مخکښې ورځپاڼې له خبرونکي سره یو پټ جوړجاړی کړی چې د ده په پلوي نشراتو په بدل کې به د دې ورځپاڼې د رقیبو خبرونکو مخه نیسي. مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون د افغانستان حکومت هم د لوړپوړو پوځي چارواکو او د ځینو هیوادونو د لوی درستیزانو کوربه و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې ناسته کې په ګڼو مهمو مسایلو خبرې شوې دي.
لوی درستیزان جلسه نتیجې ته ورسېدل چې باید د تروریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي.
د هلمند د جګړې د لومړی کرښې ساتونکي چې سنګوریان قطا یادیږي اصلا څوک دي؟
موږ د خپل وظیفې څخه خوشحاله یو، ځکه په دې خوشحاله یو چې زما د طالب پارخ نه کېږي، هغه هم په شخصي کړي ځم په شخصي کړي همیشه تلفات رسولي او دښمن مو تاواني کړی. او
په دې اړه مفصل راپور لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره تماس لري.
ریاست امنیتی، ادارای امنیتی او نور ارگانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دننه د طالبانو د اسلام تحریک سره اوس هم خپل تماس ساتي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به تاسو ته د ازادي اوریدونکو او نیزه خبرونه وړاندې شي. زما صفی الله ستانگزی او زما د تخنیکی همکار سید قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. افغان او امریکایي چارواکي وایي د سیمې د دولسو هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریک مبارزې ژمنه وکړه. دا د ورځنۍ غونډه چې مشري په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن کوله پرون په کابل کې پای ته ورسېده. دا چې د سیمې د نظامی مشرانو په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې شوې په اړه اجمل اند رپورت لري.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان ټام ګریسبک ازادي راډیو ته وویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان او امریکا د پوځي مشرانو سربیره د جنوبي او مرکزی اسیا د هیوادونو لویو درستیزانو او لوړپوړو پوځي چارواکو برخه لرله. ناټو وایي دا غونډه د سیمې د هیوادونو پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې په کې د افغانستان په شمول د سیمې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره په خپلو کې د همکارۍ لارې چارې پراخې کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ټام ګریسبک ازادي راډیو ته ویل
senior military leaders from central and south asian
خغل اگریسپک وای د مرکزی او جنوبی اسیا د هیوادونو او امریکا لوړ پوړي پوزي مشان دلته په کابل کې د فبرورۍ د میاشتې په 12مه او 13مه نیټه د دې لپاره په یو کانفرنس کې راټول شي و چې پر هغه امنیتی مسلو چې سیمه یې قسمه کړې خبري وکړي دې کانفرنس ګډون کوونکو پوزي چارواکو ته د دې زمينه برابر کړې چې د سیمه ایز امنیت او ثبات د ساتنې او ودې لپاره او همدارنګه په افغانستان کې د امنیت او دوامدار سولې د ټینګښ لپاره شته فرصتونه درکړي د ټام ګریسبک په وینا غونډه کې راټول شو لوی درستیزانو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشې موادو پر ضد مبارزه کې خپل ژمنې تکرار کړې او په هغه لارو چارو یې خبرې وکړې چې له مخې د نشې موادو د قاچاق او نورو هغه امنیتي اندېښنو مخونه ولشي چې لا یو هیواد بل تاوړي د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې په دې غونډه کې پر نورو هیوادونو سربیره پاکستان هم یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد به په سیمه ایزه مبارزه کې راغنده ونډه واخلي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رډیو ته وویل غونډه کې د ترهګرۍ او نشې موادو پر ضد ګډه مبارزه د بحث اصلي موضوع و
لوی درسیزان جلسه نتیجه د ورسیدل سي باید د تروریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي چې په نتیجه کې صلح په منطقه او افغانستان کې تضمین شي
خغلی رادمنه شویل په کانفرنس کې ټینګار وشو چې د ترهګرو د تمویل د لارو او هغه سچینو پر ځ چې ترهګر ترې تمویلېږي لکه د نشې موادو کاروبار باید هر هیواد جدي اقدامات وکړي د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان خغلی رادبنش په ځنګړی توګه د پاکستان یادونه وکړه چې د پوینا په دې برخه کې ډیر څه کولای شي اخوا د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د دې هواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجول خولې چې د کابل کانفرنس کې ګډون کړی وای پاکستان ل خپل خاوري د ترهګرو ټول ځاله پاکی کړی او پوینا په دې هواد کې پاتې ترهګر دغلته د میشتو افغان کډوالو له حضور او پر پوله د موثر امنیتی همکاري لنشتوالي ګټه اخلي چې د د پوینا دا ډلې هم پاکستان کې دروانو عملیاتو په ترڅ کې پنهخه کیږي په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان پر لوی درستیزانو سربیره د تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان قزاقستان قرغیزستان لوی درستیزانو او په افغانستان کې د ناتو په مشه د میشتو ځواکونو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن او یو شمیر نورو هیوادونو نظامی مشرانو برخه لرله
مخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 10.15 باندې او همدارس ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس ته کولای شي ژوندۍ پروګرامونه پکې واوري او همدارزې مطالب ولولې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت شورا د پخوا په څیر اوس هم له طالبانو سره د سولې د مذاکرات په خاطر په تماس کې دي د خبره د افغانستان د سولې علي شورا غړي حکیم مجاهد پرون له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه غلی مجاهد د خبرو سره له راپورونو وکړه چې وایي د سولې په اړه د ملي امنیت شورا او سولې علي شورا حتی سره هم آهنگ ندی په قطر کې د طالبانو دفتر ته یوه نږدې سرچینه هم تایید کړه چې د سولې حتی دوام لري ملالی بشیر او نور جزئیات
په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او نور سختریزو ډلو پر وړاندې د امریکا هوایی بمباری زیاتې سوي دي افغان حکومت په بشپړ توګه د طالبانو پر وړاندې د سولې د مذاکراتو دروازې نه دي تړلې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي حکیم الله مجاهد د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې اوس هم دوام لري د ویل
د حکومت نور اورګانونه لکه ریاست امنیت ملي لکه شورا امنیت ملي او نور اورګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دنني هغه تنظیمونه لکه څنګه چې په خوا باندې د طالبانو د اسلام تحریک د مختلفو اشخاص سره اورګانونو سره درلود وسام خپل تماس ساتي خدغه تماسونه په مجموع کې بیرته د سولې د عالی شورا پر چوکاټ کې د رسمي مذاکراتو لپاره د معلوماتو لپاره هماهنګي او همغږي کوي د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالی شورا د سره په همکاري باندې د همدغه هدف لپاره چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره په رسمي چوکاټ کې مذاکرات نيستور شي هماهنګ کار کوي
په همدې حال کې د سې‌شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې د ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره د سولې په خاطر په تماس کې دي، خو دا خبرې د سولې له عالي شورا سره نه هماهنګ کوي. خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکارۍ او همغږۍ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د سې‌شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې هڅې اوس هم دوام لري، خو ویل چې دغه دفتر له افغان دولت سره نه بلکې له یو شمېر نورو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د سولې په اړه په تماس کې دی. دا په داسې حال کې د چې په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته افغان حکومت ټینګار کړی نور به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. جمهوری ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې یوازې به د هغو کسانو پر وړاندې د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه کښیږدي. په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د جنورۍ میاشتې په پای کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات رد کړل. ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو، زه نه وینم چې مذاکرات دې سوي وي، زه فکر کوم موږ سم دستي مذاکراتو ته چمتو نه یو. د افغان حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهاله امریکا، کاناډا، برتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په افغانستان، پاکستان، روسیې، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې غونډې هم سوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
ازادي رادیو ته غواګست لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه د هلمند تفصیلي راپور د خبرېدو وخت را رسېدلی. د هلمند د جنگ د لومړۍ کرښې ساتونکي چې سنګوریانې بولي څوک دي؟ د سنګوریانو په نوم د هلمند د ملي امنیت دغه ډله ویل کېږي. د وسلوالو سره په یو ډول جامو، وسلو او وسایلو سنبال دي چې د لښکرګاه د محاصرې پر مهال یې سختې جګړې وکړې او وسلوالې پرمختګ ته پرې نه ښودل. دغه ډلې په روان لمریز کال کې ډېر تلفات هم ورکړي. زموږ همکار د هلمند د سنګوریانو په اړه د یو سریال د اتلانو چې د یو سریال د اتلانو نوم د مفصل راپور چمتو کړی دی چې په بولان کې د یو موټر په حرکت پیلېږي.
په سپین ډاټسن ټویټا موټر کې تر لسو ډیر ځوانان په سپینو او تورو پاجونو او لوګیو کې د تاریخ نور په لور چې په یوه برخه کې د وسلوالو سره د جګړې لومړۍ کرښه ده د حرکت په حال کې. دوی د جاپانی اریش راخنه تور او زرغون رنګ جامې چې ویل کېږي د وسلوالو په منځ کې ډیر مشهور دي اغوستې دي. مرکې ته زړه نشه کوي، خو یوه راته د نوم او هویت نشودلو په شرط ویل یوازې خلک یې د شک په سترګو ګوري. د وسلو او مهمات لارخه ستونزنه لري.
موږ د خپل وزیر پیسه خوشاله یو، ځکه په دې خوشاله یو چې زما د دشمن یو څپخ نه کیږي. زم په شخصي کې هم دشمن په شخصي کې دی. یوازې خلک داسې دي چې خلک ورختا کیږي چې ودا دشمن دی، ځکه زموږ د دشمن پرخ نه کیږي، ما د طالب پرخ نه کیږي، هم په شخصي کې زم په شخصي کې. همیشه تلپات رسولي او دشمن مو تاواني کړی او د دشمن وسلې وسایط مو او جسدونه مو راګرځولي دي، نو ځکه موږ د دشمن ډېر متوجه کړی او دشمن پر موږ غټ بریدونه کوي او غټ وسلې را باندې کوي.
که څوم د خلکو په منځ کې داسې ګنګوسي وجود لري چې یاد کسان چې په سکیله وسلو هم سنبال دي کېدای سي پراتلونکي کې حکومت ته په سردرد بدل یا د دایښ وسلوالو په لیکو ورګټ سي. خود هلمند ولایتي شورا رئیس د سنګوریانو د مسیریت او د دغه ډلې ترڅنګ د بس پنوم د ملي امنیت دی وی بلی کې ته په واسطه د لشکرګاه د سکوت مخنیوي راتول. اتاول افغان ازادي رادیو ته زیاته کړه، نور چې د شار د سکوت تهدید کم سوی دی، په کار د چې د سنګوریانو ډله په یونیفورم سنبال د افغان ځواکونو نور منظمو کتابتو ته سوکسي.
د هلمند د خلکو نظر دی چې هغه وایي چې دغه پاکستانی ګروپونه چې ستا چې مقامت یې کړی دی، دښمن ته ماته ورکړې ده، اوس نو باید دوی د امنیت ملي په داخل سپوپو کې لکه څنګه چې د امنیت ملي نور کتاب دی، دوی هم باید دا شن ورته یونیفورم ولري چې دا شن عمومي په دې ورګټ سي چې خلک یې شناسایي وکړي. د خلکو غوښتنه اوس د شند د هغوی د خوم اخو بیا په مجموع کې ګوره که موږ تاسو د شورتو ګور د محمد رسول په نامه ډله چې د طالبانو څخه یعنی جلسه وی ډله ده، نو دا غوی بازی کارونه د دولت په دغه کم نه دی، په چوکاټ کم نه دی، ځکه چې هغه بیا دا غوی څخه جلسه وی ډله ده د طالبانو پر ضد راپورته سوی ډله ده.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د نادلي د شاول لوی منده او یو شمیر نور سیمو مهم کمربندونه مات سول او ګڼ سیمې د وسلوالو لاسته ولوېدلې. تر دې څو میاشتې وروسته د شار څلورمې اوزې هم سکوت وکړ. جګړې د لشکرګاه دوهمې او درېمې امنیتي اوزو ته راورسېدلې. پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی او د هغه مهال د اوپراتیپی ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وایي دا د 2016 میلادي کال په دې اساس وخت کې چې ګڼ شمېر افغان سرتیري د جګړې له کرښې تښتېدلي یا وسلوالو ته تسلیم شوي ول، د حکومت لخوا پر داسې وکته هوکړه وه چې د وسلوالو منځ ته ولاړ سي او بریدونه وکړي.
یو خو په جګړه کې ګرمه جګړه ده، دې قوا هلته دومره مثبت تاثیرات وښول چې مخالفین په خپل منځ کې یو بل په شر سره ولوېدل، خپله یو پر بل باندې پر ځان پیرهداران ودرول، په مساکلا کې تشویشو سره خلق شو، په سنګین کې تشویشو سره خلق شو، په نورو ځایکو سره خلق شو. یعنې اگر ویل چې دوی د لشکرګاه د نیولو درلودل، دغه خلکو په موجودیت کې په هغه مقصد زمان کې زه یو جنرال په شپه کې په مسلت پوهېږم چې دومره مسر تمام شول چې د مخالفینو په منځ کې خورا یو لوی شکاف او د بې باورۍ فضا خوره کړه.
لشکرګاه چې اوس افغان ځواکونه په جنوب کې د ناوی او په لویدیځ کې د نادالي او مرجب مربوطاتو کې پرمختګونه لري، لا هم د شار د درېمې او لسمې امنیتي او زبو مربوطاتو کې د وسلوالو د ډلیزو بریدونو شاهده ده. د پولیسو او ملي اردو په شمول د ملي امنیت سنګوریانو په نوم کتې لخوا ساتل کېږي. که څه هم پر سنګوریانو په لشکرګاه او شاوخوا نږدو سیمو کې د ځینو غلاو او شکونو شک کېږي، خو دولتي مسؤلین وایي تر اوسه په دې اړه د چا څخه شکایت او ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک چې د سنګوریانو لخوا د غلاو او تښتونو خبرې ردوي وویل، ډیر ژر به د سنګوریانو دغه ډله په منظم ډول د ملي امنیت په نورو کتاحتو کې جذب سي.
دا باید پیاوړی شي په هغه لحاظ باندې چې د افغان امنیتي ځواکونو په تربیوي لیکو کې شامل شي، چې هغه لیکې باید د هر لحاظ د تعلیم او تربیه، د پرسونل، د تجهیزاتو، د هر تشکیله باید منظم وي. په هغه لیکو کې په دې باندې تاکید کیږي او په دې پلانونو کې شامل دي چې دا به انشاءالله هغه برخو ته وړي او مفید تمام شوي دي، او دا به په وروستیو کې هم د دوی په تعلیم او تربیه ښه اغیزه پرې باسي.
ویل کېږي وسلوال هم د سختو او نفوذي بریدونونه د دې ډلې په ضد ځکه کار اخلي چې د دوی تاکتیکونه کاروي. سره له دې چې دا په رسمي ډول نه ده تایید شوی، خو ویل کېږي په روان مریض کال کې د دغه ډلې یعنی سنګوریانو تر 60 ډیر کسان وژل شوي دي، چې تر ټولو وروستۍ پیښه په ګرشک ولسوالۍ کې د یوه نفوذي کس لخوا د 16 وژل کېدل وه. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم احمد شیبر تغوګ دوچی د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلی.
واشنگتن پوسټ او رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغان او طالب چارواکو د شخړو د وی لړۍ سربیره خبري سره کړې دي. د ورسپانې په وینا افغان چارواکو په ټول افغانستان کې د وی میاشت مخکې خونړیو پیښو وروسته چې تر 200 ډیر کسان پکې وژل شول، له طالبانو سره د وسله خبري کړې دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالی شورای وغړي عبدالحکیم مجاهد ازادي رډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا له طالبانو سره په تماس کې دي. خوشاغل مجاهد په دې برخه کې د چا نومونه خست. واشنگتن پوسټ بیا د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې د مرستیال اندریو ویلډر خبره راخیستې ده چې وایي په کابل کې څو تنه له طالبانو سره په تماس کې دي، خو د ده په وینا د هڅې په همغږۍ مخته نه دي تللې تر څو خپلو ټاکلو هدفونو ته ورسی شي. بل لور ته په طالبانو کې پخوانی دوهم پر نفوذ شخص آغا جان معتصم وړاندیز کړی دی چې دی دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو پله په حیث منځګړیتوب وکړي. واشنگتن پوسټ د معتصم دا خبرې خبرې کړې دي چې وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي چې تر ډیره په طالبانو باندې پر پوځي فشار اتکا کوي، شاید دغه ډله د خبرو ترمیز د ځان مارکو بریدونو خواته ډیره وهڅوي. که واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د سولې تماسونو ته اشاره کوي، نېشنل انټرست خبرونه بیا لیکي چې طالبان له سولې سره دلچسپي نه لري. نېشنل انټرست د جاوید احمد په نوم د یو کتون کې مقاله خبره کړې. په دې مقاله کې د کابل وروستیو بریدونو ته اشاره شوې ده چې د محدود شمیر بهرنیانو په ګډون پکې 150 تنه افغانانو وشل شول. په دې مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د شخړو دا بهیر په یو ډول د امریکا نوې ستراتیژي ته د پاکستان ځواب دی او د افغانستان لپاره د استخباراتو پر ناکامۍ دلالت کوي. د مقالې لیکوال وړاندې اداري فساد ته اشاره کوي، د افغان ځواکونو د کمزوري او مثالونه راوړي او لیکي چې په ورته وخت کې د افغانستان سیاسي مافیا، زورواکان او د استخباراتو پخوانی چارواکي په امنیتي چارو کې مداخله کوي. په مقاله کې بیا د افغان جکپوري او چارواکو په وینا لیکل شوی دي چې له طالبانو سره په ګڼو مواردو کې د افغان دولت له دننه د امنیتي او ملکي چارواکو له لوري اطلاعات شریک شوی دي. نېشنل انټرست لیکي د اوس لپاره داسې ښکاري چې طالبان سوله نه کوي او د افغانستان جګړه تر ډیره د استخباراتو جګړه ده. په مقاله کې وړاندې دا وړاندیز شوی دی چې د افغانستان د استخباراتو په برخه کې په کابل او ولایتونو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا شته، په ځانګړي ډول د استخدام د پروسې په برخه کې او په کار دي چې لږ تر لږه 50% کې باید له دفاع وزارت څخه خلک استخدام شي. نېشنل انټرست بیا لیکي چې د ملي امنیت د شورا تر چوکاټ لاندې په کار ده چې د استخباراتو او تروریزم ضد هڅو جدي څارنه وشي.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم د نړۍ یو مطلب راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د دیارزور په سیمه کې تیروني د سوریې د حکومت پر طرفدار وسلوالو د امریکا په هوایي بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنه وي. د کرملین ویاند دیمتري پیسکوف ویل د دې پیښې په اړه معلومات نه لري. اجمل اندو نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت وایي د فبروري د میاشتې په ومنېټې د سوریې په دیار الزور سیمه کې هغه مهال د سوریې د حکومت په ملاتړ وسلوالو گزارونه وکړل چې تر 500 زیاتو بریدګرو پر هغه پوځي مرکز چې د سوریې د حکومت مخالف یاغیان او د هغوی امریکایي سلاکاران پکې وو تنظیم شوی برید پایل کړ. امریکایي چارواکو ویلي چې د غلطه د دوی په برید کې شاوخوا سل سرتیري وژل شوي خو دوی د هویت په اړه څه نه دی ویلي. خو په تیرو ورځو کې د روسیې په آنلاین ویب پاڼو او نورو ځایونو کې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا په دې برید کې ناڅرګند شمیر روسي قراردادي سرتیري وژل شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دوی هیڅ سرتیري په سیمه کې نه و او داسې ښودل شي د سوریې حکومت په لو جنگیالیو د روسیې له پوځ سره خپل دا اقدامات نو همغږي کړي. امریکایي ځواکونه هم ویلي چې د برید پر مهال د روسیې له پوځ سره په تماس کې وو. خو په مسکو کې د کړکیچ د څارنې ویډلې چې په سوریه او اوکراین کې د روسیې فعالیتونه څاري د دوشنبه په ورځ درې روسان پیژندل چې دا ډلوي په سوریه کې د امریکا په دی ورستی برید کې وشل شوی. په کالینینګراد کې یو قزاقي سازمان هم پر خپل ټولنیزو شبکو ویلي چې یو غړی د سوریه په دی پیخه کې وشل شوی. د نووایا غزیتا په نوم یوې روسي ورسپانې ویلي په سوریه کې د امریکا په دی هوایي برید کې دیار لس روسان وشل شوی او 15 نور ټپیان دي. بلومبرګ خبرونه د دوو روسی سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی ریپورت ورکړی چې تر 200 زیات روسی قراردادي سرتیری په برید کې وژل شوی. د نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د سوریې د پاوز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې په دې برید کې خایي د سلو په شاوخوا کې روسان وژل شوی وي. یو روسی سیاستوال ګریګوري یاولینسکی چې په راتلونکي میاشت کې د روسیې د ولسمشۍ د انتخاباتو کاندید دی هم په سوریه کې د روسانو وژل کېدو ته اشاره کړې او له ولسمشر پوتین یې غوښتي چې په سوریه کې دی د روسی پوځونو د عملیاتو په دې هیواد کې د روسیې د اتباعو د مړینې د شمیر په اړه ریپورټونه په عامه توګه په ډاګه کړي. کله چې د دې ریپورټونو په اړه په مسکو کې د کرملین له ویان دیمتري پیسکوف وپوښتل شول نوموړي خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت یوازې په سوریه کې د روسیې د پوځ د اقداماتو په اړه معلومات لري او د نورو روسانو په اړه چې ښایي سوریه کې وي معلومات نه لري.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم نوریاس نوري او یو جالب مطلب.
جاپان تیر میلادي کال شل پناه غوښتونکي منلي حال دا چې په همدې کال نږدې 60,000 کسانو له دې هیواد د پناه غوښتنه کړې ده. دوه افغانان هم په منل شو کې شامل دي. د رویټرز په وینا که څه هم په جاپان کې د زړو شمیر په زیاتېدو او کاري ځواک په کمزوري کېدو دی خو په دې هیواد کې د مهاجرت مسله یوه لانجمنه مسله ده. اکثره جاپانیان پر خپلو کلتوري ارزښتونو او نژاد پالنې ویاړي. جاپان دغه راز یو له لویو نړیوالو مرسته کوونکو څخه دی خو بیا هم دې ته زړه نه ښه کوي چې د پناه غوښتنې سیاستونه نرم کړي یا مهاجرو کارګرو ته په هیواد کې د کار کولو اجازه ورکړي. د مهاجرت له دغو سختو مقرراتو سره سره ولې دومره زیات شمیر کسان له جاپان د پناه اخیستو غوښتنه کوي؟ د دې هیواد د عدلی وزارت په اړه وایي په وروستیو کې د پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتوالي یو علت دا دی چې پناه غوښتونکي له اوسني سیستم څخه ګټه پورته کوي. په دې معنی چې هر پناه غوښتونکی چې اعتباري ویزه لري د پناه غوښتنې د دوسیې تر بشپړېدو اجازه لري چې په دې هیواد کې کار وکړي. خو د جاپان حکومت د جنوري د میاشتې په نیمایي کې په دې برخه کې نوي محدودیتونه وضع کړل چې په نتیجه کې د پناه غوښتونکو شمیر د دسمبر د میاشتې په نسبت نیمایي راکم شو. لومړی لویه ډله فلیپینیان دي چې له جاپانه یې د پناه اخیستو غوښتنه کړې، ورپسې ویتنامیان او بیا سریلانکایان دي. ورم 2014 میلادي کال بیا جاپان 28 کسان د پناه غوښتونکو په توګه منلي وو.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښت اوس هم په افغانستان کې اتنیمی بجې شوې چې لاندو خبرونه ته ورسو. په کابل کې د سیمې د دولسو هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړپوړیو پوځي چارواکو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو یې په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد پر شریکه مبارزه ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې په ګڼ شمېر کې افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو سره نرم چلند کوي. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ورځنیو لوبو په درېمه سیالۍ کې د راشد خان 50 وکټو افغان ټیم ته غوڅه بریا ور په برخه کړه. راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلې دي. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیه نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. او اسرائیلي پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هیواد لوی څارنوال د اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. مهم خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. د خبرونو د تفصیل د لیدو او اوریدو لپاره د ازادي رادیو ویب سایت www.azadiradio.com ته ورشئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو د روان لمریز کال د ژمي له پیل راهیسې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپل هوایي عملیات 15 برابره کړي دي. دغه وزارت ویاند دولت وزیري د سه شمې پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل روان کال د جدي د میاشت راهیسې د طالبانو او داعش پر ضد شاوخوا 400 هوایي حملې شوې دي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان هوایی ځواکونه هر ورځ وسلوال مخالفینو پر ضد له 15 زیات هوایی حمله تر سره کوي. دغه وزارت ویان دولت وزیری د سه شمې پر ورځ کابل کې یو خبری غونډه ته ویل په دې وروسته او شاوخوا دو میاشتو کې د افغان هوایی ځواکونو له لوري 2353 هوایی حمایوي او اکملاتي او همدارنګ د وسلوالو طالبانو دایش پر ضد 416 هوایی حمله تر سره شوې دي. خغلی وزیری زیاتوي په دغه عملیاتو کې 452 دایش وسلوال، څلوي اختلاف قومندانان، دوه د حقانی شبکې غړي او یو شمېر مخالفین وژل شوې دي.
ان سابق ما میتانستیم کې دوی لا سيزر به هوایي را اجرا کړي، حتی الا 5 ضربې هوایي را، مګر فعلا
دوی وی تیر کې مونږ یوازې 2 یا 15 هوایي ضربې پورس کې تر سره کولې. وس کولې شو چې ل 15 تر 15 څلوي خپوري هوایي ضربې اجرا کړو. د دې ترڅنګ هر هدف چې امریکایي ځواکونو پرې کندام لا تړ ته ورکوو هغه مر ضربې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کې کوم لس هدفونه ورکوو هغوی پر یوو یادو باندې ضربې واردولې. نوموړي ویل چې دغه هوایي حملو له کبله د وسلوالو مخالفانو 223 پټنځایونه او د مخدره موادو 15 کارخانې له منځه تللې دي. د خاغلي وزیري په خبره د افغانستان هوایي ځواک له لازم وړتیا او برخمن دی او د دې وړتیا لري چې په ورځني ډول 15 حملې تر سره کړي. د دفاع وزارت ویاندوی د امریکا متحده ایالاتو هوایي ځواک هم له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تر څو پر وسلوالو مخالفینو ضربې زیاتې شي. د پداسې حال کې چې په کابل کې تر روسي او خونړیو حملو روس افغان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو د انتقام اخیستلو غوښ کړي. د افغانستان افغانستان دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي د روسي حملو د شپې عملیات او د افغان ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان هوایي ځواک اوسمهال په جنگي الوتکو، اکمالاتي هلیکوپټرو، سوپر ټوکانو او بلاک هاک باندې مجهز دی. افغان چارواکو ویلي تمه ده چې امریکا تر 2000 میلادي کال پورې 1950 بیلابیل تیاری افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د هوایي حملو په زیاتېدو سره به وسلوال مخالفین د جګړې په ډګر کې له ماتې سره مخ شي. باری آر ایس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې پایلې امیدواری پیدا کېدلی شي چې راتلونکي کال په وروستیو کې تر څو د یوې خوا څخه فشار زیات شي پر طالب باندې او د بلې خوا څخه د سولې مذاکراتو بهیر ګړندی شي.
د ښاغلي آریس په خبره د هوایي حملو زیاتېدل د ځمکنیو ځواکونو پر روحي همخه اغېز کوي او دغه مسله د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو وړتیا لوړولی شي.
څوک وو؟
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
او د افغاني سریمیاشتي ټولنه نه نوي ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلې او یا د هډوکو په ناروغیو اخته دي نن د درملنې لپاره جرمنی ته لیږي. د دغې ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سې شمې پر ورځ خبرې لرونته وویل دغه ماشومان به تر شپږو میاشتو پورې د جرمني په روغتونو کې تر درملنې لاندې وي او تر رغېدو وروسته به هیواد ته راستانه شي. دغه ماشومان او د کورنۍ غړي یې خوښ وو او هیله یې وښوده چې ژر دغه ماشومان روغ شي او بیرته هیواد ته راستانه شي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورسره به دغه پروګرام خبري برخه پای ته ورسیږي. بیا به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه وړاندې شي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د هوا د مرکز ولایتونو نه نوي هاغه ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلې او یا د هډوکو په ناروغۍ وخت دي د دهکده د صلح د پروګرام للارې د چهارشنبه په ورځ د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دغه ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه ماشومانو عمرونه تر 12 کلونو پورې رسیږي او ناروغي د کورنۍ او بهرنۍ متخصصینو لخوا تشخیص شوی او سبب جرمني ته واستول شي.
امسال هم ما دانستیم اطفال که مصاب مریضی استخوان شکن می باشه
سه کال بیا هم او توانی دو هغه ماشومان چې د هډوکو د ماتیدو ناروغي لري او هغه ماشومان چې لسوځیدو وروسته لسونځو سره مخ شوی او درملنې په افغانستان کې ناممکنه ده د لیک پروسه بشپړ کړو. د دې لړۍ په واوی ایم پروګرام کې نه نوی ناروغ ماشومان سبا د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي.
د وویل په دغه ماشومانو کې 2 نجونې او 8 هلکان شامل دي چې د دهکده صلح په مالی مرسته یې تر شپږو میاشتو پورې په جرمني کې درملنه کیږي. د افغان حکومت او د جرمني د دهکده صلح ترمنځ کابو 1.5 کال وړاندې هوکړه شوې چې له مخې هر کال شاوخوا 100 افغان ماشومان چې زړونه یې سوري وي د هډوکو ناروغي ولري او یا یې د بدن کومه برخه سوځېدلې وي د درملنې په مقصد جرمني ته لیږل کیږي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې سرپرست وویل له 1983 میلادي کال را پدې خوا یې څه باندې 4000 افغان ماشومان د یادې پروسې له لارې تداوي کړي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راوړل شوي دغه ناروغ ماشومان او د دوی کورنۍ د افغان حکومت او د جرمني د دهکده صلح له دغه پروګرام خوښ وو. د یو ناروغ ماشوم پلار قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
چې کوم ځای دی خوږیږي
قدرت الله ڈاکٹر سری میشت مار
د دغه ماشومانو د کورنۍ غړو هیله کوله چې هیواد ډیر ژر د دې جوګه شي چې دغه شان ناروغ ماشومان په هیواد کې دننه ورغوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې په هیواد کې د زرو ورته ناروغانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلین وایي په خپلو مالي امکاناتو اوس هم هر ورځ له 100 نه تر 1500 پورې دا ډول ماشومان تر درملنې لاندې نیول کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه ونی کې هلې مومنې. نن ستاسو د نورو غنو پیغامونو ترڅنګ د یو شمیر کډوالو د ستونزو پیغامونو او شکایتونو رسیدلې دي چې په دې خبرونه کې به یو وری او ستاسو د ستونزې مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره شریک کړی دي. لمړی به دا برخه وورو، بیا به ستاسو نورو پیغامونو ته هم ورسو. میاخیل صاحب، لمړی به د کندهار څخه د یو اوریدونکو پیغام وورو چې د کورنۍ په ځای سوې ستونزې را سره شریک کړی دي. پیغام وورو، بیا به ستاسو ځواب تراسو.
سلام من دروازگان مهاجرین چې کندهار ته مهاجر شوي دي، هغوی چې ډوډۍ لا قدرت نه لري، خدای دې وکړي چې دغه زموږ غږ د اړوندو چارواکو ورسوي چې دغه یو مرسته ورسره وکړي، یا یو تجاران غږ وکړي، یا حکومت پر وکړي. چارګان ډېر په سخت وضعیت کې دي. سلام.
بله میخیل صاحب.
بله ډېره مننه. ګوري رښتیا هم دغه زمن د هیوادوالو غوښتنه پر ځای ده، بېځای شوي کورنۍ د سختو ستونزو سره مخامخ شوي. نو په کندهار کې دوی له هلمند نه او روزګان نه فکر کوم کندهار ته بېځای شوي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي تر څو بېځای شوو کورنیو ته هغه لازم بشري خدمات وړاندې شي. ولایتونو کې د بیزای شو ستونزو ته رسیدنې لپاره ولایتي کمیټې جوړې شوې. زمن دغه هیوادوال کولای شي چې هلمند کې، کندهار کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او دوی هلته خپل عریضه دوی ته وسپاري. د دوی د پونۍ کې یو ځل د دوی د عرایضو د بررسۍ په خاطر سکرینینګ کمیټه جوړیږي. هغه د دوشمیر مؤسساتو استاد هم په کمیټو کې ناست دي، د دوی عرایض بررسی کیږي. له هغه وروسته کوم کورنۍ چې مستحق وي بیا سروې د لپاره د سروې ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي. مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، د هغه سره بیا هغه بشری خدمات چې په هغه کې نقدي غیر نقدي مرستې او د سیتي خدماتو مسایل شامل دي، دوی سره د مرستې کیږي. نو دغه ازمن دغه هیوادوال دغه ورور چې زنګ وانه وکول شي چې کډوال او راستنیدونکو چارو ریاست ته کندهار ته مراجعه وکړي او خپل عریضه دوی ته وسپاري. حتما ریاست د خپل امکاناتو په محدوده کې هڅه کوي چې دوی ته خدمات وړاندې کړي.
مننه کوم میخیل صاحب. مخکې تر دې چې د غنور پیغام ته ورسم، په دغه برخه کې زم یو پښتنه لرم چې هم دا سره ته پیدا سول. اکثر وختونه چې موږ د دې اوریدونکو پیغامونه اخلو، دوی داسې استدلال کوي چې د کډوالو چارو ریاست دوی مراجعه کوي، هلته مثلا دوی ژغ نه اوریدل کیږي او یا هم حق حقدار ته نه رسیږي. یو تعداد زورواکي دي، هغه ورځي د دوی پاستازیتوب هغه څه مرسته چې بیرته هغه ته هغه خپل ځان کرسی مستحق خلکو ته شي نه رسیږي. دغه واقع دغه پیښه تاسو هم لیدلې دي او د دې سره څه چلند سوی دی؟
د زنو ولایتونو څخه موږ دغه شکایتونه موږ ته را رسیدلی. خو اول خو حس کیږي تر څو د دوی غارایزو تر رسیدل او شي فکر کوم چې په ډیرو ولایتونو کې دغه ستونزه حل شوه. مخکې دغه ستونزه دی کچيري بیا هم دوی ستونزه ولري، دوی کولای شي ک امکانات ولري مرکز ته مراجعه وکړي. په مرکز له مرکز څخه موږ دوی ته حکم اخلو تر څو د دوی ستونزه له دې ځایه تعقیبو تر څو ورته رسیدنه وشي. د دې تر څنګ دوی کولای شي چې هلته یو شمېر نورې ادارې دي په هر ولایت کې، دوی هلته خپل شکایت ثبت کړي او ولایت شته، ولایتي شورا شته، نورې ادارې دي چې خپل شکایت دوی هلته ثبت کړي تر څو
ورته رسیدنه وشي. بله، مننه. اوس په د نورو اوریدونکو مهاجرو ستونزې باور، البته دغه کسان دي چې د پاکستان څخه راغلي یا د ایران څخه راغلي دي، د دوی ستونزې باور دی دوه درو تنو.
السلام علیکم مرور از لوګر ولایت نه خبرې کوم مګر پاکستان نه دا درې کال کیږي چې راغلی دلته ورور از مکه را کول نه دا درې کال دوی چې مکه را کړی دي مخکې را کول دي د 2 روپۍ ارشم تا ول کړی دي هغې نه پلاس را سره دي خپل نه چې مکه بند ده کله وای ورور نه دا او تکي دي د شنبه کیږي د شنبه کی وادي را کوي او والی عملی کار نه کوي بس یو بل بانم بس وخت را باندې واړه او نو کوټې لره په پردیو کورو کې پراته څلور پنځه زره کرا د څه خبره شته غواړي دغه والی صاحب ته دې دغه هغه ووایي د نن خپل چارواکي د دې مده منځکه خلاص شي.
السلام علیکم محمد قاسم زه کوم ډیر مند راځم الله اختصاص په غام پیژم د ټول چارواکو څنګه غوښتنه دا غو مجرم چې د پاکستان څخه راځي په دې نمړی باندې صفانه او هغه ځای مواد ورکوم چې ځکه چې دا ټول مجرم چې د پاکستان څخه راځي هغه ټول سامان پاکستان حکومت ته ګرځوي او خلیل چې افغانستان ته راځي نو ورسره سره ټول چارواکو څنګه غوښتنه ده چې نمړی دې ته باندې صفانه او نمړی غذایی مواد ورکوي
ګوره د ایران راغله په کډه واجر دل ولاکه یا سرکمان لر ولاکه یا شمال لر ولاکه شې لر د پټکا یالونه میرا سره دی واجر درته په یو ګار نه نو تلای ما یالونه می ټول یا خره موږ کړه یو شمال نه راکې ما د غزاش د ته لوی نور ټول سره اكو پر وره سي دی د من په ولایت کې په ګار کې پروتم واجر دل چې نه هي ماسته نه و تاکسه شې ولاکه ست واجر دل ایانو مې یا خرم کړل زما دا پیغام دی د لوپلو چرواک ته ورسېږي د خدای په امان سلام علیکم.
بله مې خلص د دوه دوستانو استونز سره ورته وځي کې مې یو په بل پسې بله
بله لوګر ولایت خزمون هیوادوال کم هیوادوال چې ځانوالو زه هم ورته سلام وړاندې کوم په لوګر کې موږ د مهاجرینو شهرک لرو د شهرک افتتاح شوی او د غروز مستحق هم ده او پیسې تحویل کړي وزارت مکلفیت لري چې دوی ته یو نوم رزمکه په هغه شهرک کې ورکړي کله چې زمي اداري مسائل تر کار لاندې او حتما زه د تا داد ورکوم چې د تا به هغه یو نوم رزمکه ورکول کیږي کچيري بیا هم ستونزه درلوده کچيري دوی امکانات درلوده مرکز تراتله هر من له مرکز به مونږه د دوی ستونزه تعقیب کړو او دوی د کورنۍ مستحق ده او د تبعیت غایونه مرزم کور کوي د کول شي چې والی او کولایت چې د دې ستونزه تر رسیدنه نکړي د کول شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او ریاست به حتما د دې ستونزه ته توجه کوي او هغه یو نو مرزم کوي د توار کوي از من بل نور هیوادوالو خلق هلمند نزان والی او هلمند کې د بشري مرستو مثلا مخ یاد ده چې دوی کوم شي خپل رئیس د مهاجرینو ریاست ته وسپاري د دې ترڅنګ د دوی د سرپناه مسله ده دوی کوم شي چې د سرپناه لپاره هم خپل غوښتنلیک او اسناد د کډوال ریاست ته وسپاري په هغه باندې کمیسیون کینی شي وې د اړیکو کې غړیتوب لري د کمیسیون د دې اسناد بررسی کوي چې ری د کورنۍ مستحق وو په یاندل شو نو یو نوم راځم که هم د تور کول کیږي خو دا په وسل د وخت نشي بل من بل ورور
بل یو بل اوریدونکو له هلمند زنګواله چې د ایران څخه راغلی برته هغه هم ورته د سرپنا ستونز لري په هلمند ولایت
بل له هلمند څخه ما مخې هم یادونه وکړه چې د کول شي چې د هلمند د کډوالو چارې سره مراجعه وکړي او د سرپنا د لپاره به خپل وخت نیک کډوالو چارې سره توسپاري او ریاست و حتمان د دوه غوښتنلیک بررسی کوي کمیسیون بیګینی چې چیرې مستحق پیژندل حتمان ورته یو نمزمه که هم ورکول.
بله دغه یو بل پیغام دی د یو کډوال دی چې په پاکستان کې هم دا اوس چې د خپل ستونزې راټوي
دا ویل غواړم چې دا کوم په پاکستان کې پاتوي او کوم ماجر چې دی دلته کوم مشران چې دا راش په چاپی وي پورته کوي دا نه پوي چې کوم مسله ده موږ وینا چا ته نه رسیږي مثلا دا غو وینا ویل.
بله دا د ماجورین وضعیت شي چې همته پاکستان کې اوسه
د کډوالۍ په ژوند کې هټ من ستونزې خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مکلفیت لري تر څو په بهر کې د افغان کډوالو حقونو څخه دفاع وکړي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. په پاکستان کې د پاکستان خیبر پختونخوا اسلام آباد او بلوچستان کې
زمان دفترون اشته زمان استادی التکار کهی زو مشخصم نپویگم چه زمان ده غوریدون که لکم د پاکستان لکم د تلیفون کړای او د کوم ځکی اوسېږي کچېر په خیبر پښتونخوا کې د کوشش چلتا زمونږ دفتر ته مراجعه وکړي او حتما حالت زمونږ استاد شته د دې څنګه تر رسیدل په بلوچستان او اسلام آباد کې هم زمونږ استاد شته د کوشش چلتا مراجعه وکړي تر څو دوی د پاکستاني چارواکو سره په هماهنګۍ سره د دې ستونزې تر رسیدنه
بله مننه او ورسته پیغام وورو میخیل صاحب
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او بعد السلام افغانان ماجرینو ته ما یو پیغام ده ما خپل بریک له مخه راغلیو افغانستان ته الحمدلله حمدا واسره خشنه پیدا سوې ده ډیر خدا وای ده ډیر خدا وزمی کې ډیر ګرن مرده او کوور وشي ورته ډیر خوشاله یو تاسو جره لکه فارمی چرګان ټول افغانان ماجرین پاکستان له کفارم چرګان دا چې په کفاش کې ورته بند فاتي چې کوم یو درکه ګم یو د سزا ورکي کوم یو ته جزا ورکي هغه دې زو دا یو راکه خوشي چې یو سلو ته سزا ورکي آیا تاسو دا اوس میاس وخت درکړي چې ووزی تاسو موږ کوم رقم مشي کوي څو پورې به بیا غیرتی ځون نه تاسو کې څو پورې به بیا غیرتی ځون کې تاسو خوشاله وي موږ خپل وطن د راغلي الحمدلله دې یو دکان چښتنه مو الله فرکو د یو کور چښتنم خو ایفا کړو یو نومره خو ایفا کراکړه د وطن خوره ایتاج خدمت سرګي فلاره ده د وطن کې چی شي دي راسي خپل وطن دراسي الحمدلله تذکرہ اسلامي افغاني ده دلته د پاکستان تذکرہ غوړې دلته د افغانستان سرګ سنت طریقه باندې ده خلاص باندې ده روزه د کابی علمانو سره ده اختر د کابی علمانو سره ده د یو اختر لکوم سره ده کوم ورځ سره مخامخ ده په کوم ورځ باندې کوي د یو روزل کومې ورځ سره ده د افغانستان چټي دي شریعت محمدي سره ده چې می په ورځ باندې د یو چټي ګورې شنبې ورځ باندې راځي خدای قرآن ته ګوري خپل مل ته راځي
بلې مې خلص د دې اوریدونکو پیغام لږ متفاوت او البته د نور کډوال زغورشي د چبیر تراسي اوس زغورم تاسو نو پښتم تاسو پیغام ورم چې واقعا تاسو
پیغام بلې د غورور حمله پاکستان څخه هیوات ستول شوی او دلته خپل ژوند څخه رضایت
مو
د کډوالۍ هغه ستونزې بیان کړلې واقعا ستونزې شته د کډوالۍ په ژوند کې ستونزې شته خو د دې لپاره چې موږ د تل لپاره له دغه ستونزې خلاص شو د افغان حکومت کاری لومړیتوب دا ده چې په آبرومندانه ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو لارې چارې برابرې کړي زمونږ هیواد د دوی مرستې ته ضرورت لري د افغانستان پرمختګ د ولسونو او د همدغو کډوالو مرستې ته ضرورت لري موږ ډېر ښه پانګوال لرو په پاکستان کې ډېر ښه انساني ظرفیتونه لرو زمونږ پانګوال هلته پانګونه کړي فابریکې جوړې کړي زمونږ غوښتنه هم له دوی څخه دا ده چې دوی د هیواد ته راستانه شي هماغه کاری زمینی چې په بهر کې د خپل پانګونې لارې خلک ته برابرې کړي دلته د خپل ځوانانو ته د کاری زمینی برابرې کړي هغه انساني ظرفیتونه چې خلک د یو پردي هیواد د ګټې لپاره کار کوي هغه د راشي دلته په هیواد کې د خپل حکومت سره یو ځای کار وکړي ترڅو زمند هیواد بیا ودانولو او پرمختګ لامل وګرځي
ډیر زیاته مننه کوم شغله میخیل
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو د کډوالو د ستونزو بیلګې مو اوریدلې اوس په ستاسو نور شکایتونه او ستونزې هم اورو چې له تبصره پرته خبريږي ولې زه زین افغان کندهار ولایت
تخصص سره خبر کوم آزادی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم پاسه سلام از مان نو پر چرواخ خدای اخیله ده چې یادې را پوسټه د کندهار او د هرات لې لار څخه یسته کې دی یعنی څنګه مې تراولې د کندهار او هرات لار باندې غل راځي چې غږ زنانه ځوانه شي یو غو مسوک نسته چې یو توه چې دا چې شي یو لږی د دوه حتی د دوه فصل ما به چې غل راوځي پر یو غل راوځي غلا کوي خلاص کوي ورسره دراغه بیا چې غلا خلګه وښه کول غلا زه نو عسكر او پولیس چې دا ورته وځي دا ولې سلام باش
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما دغه پیغام غبی راځي ته دغه خامخات دغه نشکه په څه دغه روز دې ډیره بښنه غواړم. افغانان چې بهر دغه چې دی وزل کیږي، طالبان وزل کیږي، اثر می وزل کیږي، ملکان می وزل کیږي، او وروره دا ټول ملت په سوله خوشاله دي. او وروره کړه طالب په صحیح کې څه دې چاته کې څنګه وکړو، وروره دغه په سوله خوشاله که په جنگ خوشاله، او ورځ موږ د جنې څخه استفاده خل دی واخل، او ورځ موږ د استوري څخه واخل، موږ د طالب څخه واخل، موږ د املا څخه واخل، موږ د مسجد څخه واخل، موږ د پاکستان په سامنے د وګړو څخه توګه د تل یوس کال کې سال دی باندې دي، د پنجاب څخه سال دی باندې، زه چې دغه موږ کوم دي موږ نه اتل دي، موږ ورونه دي، او ورځ د پنجو طالبانو په دې باندې څور ملت په سرون کې چلن دي، او ورځ دا دا داسې ترتیب دی ګوره چې څنګه څه برابر کړه. هغه کوم مشهور سړی چې د پوهنتون رئیس دی چې زه په امریکا کې یم، د دې څخه زموږ ډېره ډېره مننه ده چې دا افغانانو سوله او دغه کوي، نو د دې سولې یو چلنګ زه ورکوم چې د دې سولې ترتیب دغه دی چې د دولت په هر ګوټ کې هر مسجد کې هر ځینې خلک راټول دي، ضرورت ده چې په سوله خوشحاله که په جنګ خوشحاله، خدای وایي زه په سوله ضرورت سپیره دې رامخته څونه پاره په کور کې څو ځوانان لري شل پنځه ساعته پاتې جو کال جنګي یې مرکی یې مرې په پانان مرې راځي چې ورته ټول کوم مخ په تک بوزو ویل نه دا غاده چې دا پانان په هر کلی په هر مسجد کې راټول کی د دې رسول کیږي. والسلام.
السلام علیکم. د ګرو له دې خلینو نه ځای سره په تماس کېم. دا غاښه موره له ګلونو پاجري ولې فالي راوړي دا ورونه ښکک سپینه ګلالي څه په کې وتره څه دا دولت کوم سره همکاري کړو یا عمر ته هم دې غنمو سره علي ګلې وای نو موږ به دا چرس نه کړن نو سلام په احترام
سره دا چې زما سلامونه او یې کیږي قبول کړي د کندهار ولایت په نهمه ناحیه کې د شجملا مکتب یو جلسه وجود لري. په دې جلسه کې مدیر انجنو او حلقان ته همیشه خنزل کوي زموږ کوچنیان او زموږ انجنې اوس وخت ته سمې نه دي چې موږ ته یو لاړې سي هغه ورته وایي وایي موږ مدیر موږ ته ښکنځل کوي او وهل تکوله کوي. نو زما در ورپو چا وخت څخه دا هیله چې د کندهار ولایت د نهمې ناحیې د جمله مکتب توجه وکړي، خصوصا واجد صاحب د کندهار د پوهنې رئیس او نور کسان ته. والسلام.
اقوان له زابل څخه دفتر ته خرخیم څنګه چې ان شاء الله تعالی امید شته چې فزنه کال و هم د آبادی د خوشی او کال وي، ولی متاسفانه چې روس خو واور سره د خو له بده مرغه د خاک افغان او له ولایت او له غزنی سره تړل شوی لاغي مستد شوی او فکر ته نشي کېدای ملي هازه له مرکزی او ولایتي ادارې زخمو یو خاصه چې دغه لارو ته یو توجه وکړي تر وو په معمولی ورختنو په معمولی واور سره مستدې نشي. اوس خو واور هغه مهم ده چې متد نور دی اما ترانسپورت ور باندې ماتل شوی دی. متاسفانه چې دا لارې هغه مر خراب دي چې هیڅ توجه نه ده تاسو په معمولی ورختنو سره هم هغه مستدې او هغه کې مشکلات راټکی او د دې سیمې د خاک افغان خلک راتګ نشي کولی. خاک افغان د سولې سولید چې لري رسمور د خرایر ور باندې راغلي دي خو خلکو ته مشکلات جوړیږي کتر روزګان او د شوفان او د سنگ مارشی او د اجی او د جاغوري او د نالاري هم ټول څخه کوم غلي دي. بل هغه دغه پیغام نشر کړي او مرکزی حکومت او ولایتي ادارې سره به تاسو اداره یو بحث کوي. وکړو سلام به احترام.
بلی سلام علیکم. زان رمضان انواری خبری کام در خود سلیت به ترزهی و لسولی تخیر چخه زموگو کلی چه در زموگ سخه چه ترزهی و لسولی سبری و لسولی دی باک و لسولی ترمان سخه در پر دره وارو و لسولی که دی ریبا سیگنل کار نکوی نو دا دی مخابرات و وزارت خصوصا دی امتین شرکت نهیل لرم دلته باید شبکه مت سیګنالونه فعال کی انتن ولګي انتنونه ولګوي د کمنوالي زیات دی او شبکه یې ډیره کمزوري ده.
السلام علیکم. د ما د ازادۍ راډیو څخه ډیره غوښتنه ده چې د ما پیغام نشر کی. زه د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ یم. د موږ په کلی کې د تربکیان دی دغه چې ډیر سخت په عذاب یو. د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او ډېر ظلمونه کوي. خدای ګو ټول خلک داسې ورسره په تکلیف دي. وسلام کوم چیرې دا پیغام نشر کوم مهرباني به مو وي.
وعلیکم سلام ګرانه دوستا، ستا او د نورو هیوادوالو ستونزې مو دا د خبرې کړې. البته په بیلابیلو خبرونو کې له اړوندو مسولینو سره هم ژغیږو. هیله ده چې د چارواکو لخوا توجه ورته وسي. د خبرونه په ټوله کې ستاسو د ټولنیزو ستونزو د اورېدو لپاره جوړه شوې ده او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. زما همکار تای روشان د همدې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.